د هایل اونیزي خبرونه ته ستړي مشي. تیر اونۍ د افغانستان پر روان سیاسي، اقتصادي او بشري وضعیت په دوشنبه، اوسلو، ژنیو، دوها او نیویارک ښارونو کې مهمه غونډه او رسمي کانفرنسونه وشو. تر ټولو مهم دا چې نړۍ د بشري حقوقو د نړیوال منشور 15 اویایمه کلیزه ولمنځله او افغانستان پکې د بشري حقوقو په لحاظ تر ټولو ځپل شوی او په ته واتیات شو. درنو لیدونکو، دا اونۍ د هایل په دې خبرونه کې د دوه ملمنو سره د افغانستان په وضعیت خبرې کوو او هڅه کوو د وضعیت اساسي ستونزې معلومي او حل لارې چارې پکې مطرح شي. په دې کې ډاکټر اورزلا اشرف نعمت ته چې څیړونکو د بشري حقوقو مدافع ده مونږ بلنه ورکړې دی پروګرام کې چې ستړي مشي ورته ویم، او ترڅنګ جنرال یوسف همت صاحب چې پخوانی جنرال او د ملي مصالحې پخوانی مرکچی پاتې شوی دوی ته مونږ هم بلنه ورکړې ده. تاسو هم ستړي مشي ویم جنرال صاحب.
ډیر مننه. سلامونه، احترامات ګران خور، او تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ټول
کورم ودان. اجازه راکړئ چې زه دا بحث پیل کوم. درې بخش لرو د بحث. موږ به په دې پیل کې په دې اوسنی حالت چمدا ونې مهمه غونډه وشولې په دې اړه به د اغلی نعمت نه پوښتنه وکم چې دا د تفسیری نه وګدینه کتر شمه. اغلی نعمت، افغانستان پر روان وضعیت کې د او د دوه غونډه چې تاسو په کې ګډون کړو او نورې غونډې چې په دې ونې کې وشولې، دا د افغانستان په وضعیت سره ډول اغیز لري اڅه اغیز وکړو کنه؟
ډیره زیاته مننه، سلامونه تاسو ته او تاسو درنو د درنه ملمنه او درنو لیدونکو ته. د دوه فورم یو نړیواله فورم او اغلته د افغانستان لپاره ښه چانس دا و چې د افغانستان په خاص تور باندې د افغانستان کې د خوځو حالات او د نجونو د تعلیم د بندیز موضوع په دې نړیوال فورم کې بحث راوړل شو او باندې پنلونه دا یو شو لا جلسی ور باندې وشولې. نو په یو لحاظ باندې د سیمه مستقیم اجرایی اغیزه خو بدون شک نه لري دا موضوع، لیکن دا چې خاص تور باندې دغه دوه کې زیاتره زموږ تاسو د منځنی آسیا مشرتابه زیاتره اشتراک کړي او اسلامي نړۍ نه ډیر زیات قوي نمائندگان راغلي وو، او دا غو سره دغه بحث کول او خبرې کول چې د طالبانو دغه محدودیتونه د خوځو په مقابل کې د مکتب د تعلیم د نجونو په مقابل کې د اسلام سره او خاص تور باندې د افغانستان د کلتور او د افغانستان د ټولنې سره په ټکر کې نه دي، او دا د طالبانو یو سیاسي عمل دی، دا ډیر مهم وو. نو کله ناکره دغه سی بحثونه او دغه سی فورمونه خپل هغه اهمیت په دې باندې لري چې خلک پومانسکی یا پوسیاسی مشرتابه پومانسکی یا اندازه په هوایي وشي مو خو پویږي چې مشکلات مونږ ته ستونزې د بل زینه راځي، خو بیا هم دا ولته یو ډیر ښه چانس وکم کسان چې ګډون کړي او هغه د دې رسمي خبرو په حاشیه کې ډیر وشو کولای چې مختلف استادو سره د مختلف ملکونو استادو سره خبري وکړي، دی ډیر پکې وزیران وي، پکې جمهور رئیسان وي، ډیر د سیب د مشرتابه په حساب لول پوری
چارواکی په دې کې فورم کې اشتراک وکړ. صحیح، زه تاسو یو خبره اغلی نعمت ساتم ورو سبب پښتنو کوم چې تاسو ویل چې ستونزې د نورو ځایونو ناراضي دا یاده شو ساتي. همت سپ تاسو نه پښتنه دا کوم نظر د اغلی نعمت د ټولو خبرو اوریدلو ته چې دوی ویل چې څه مطرح شو مګر په طالبانو اجرایی کم امر او حاکمیت یا حکم نه لري، پښتنه دا ده چې طالبان د قدرت انحصار په کم زور خیر ساتي چې هیڅ ډول مذاکره نه کوي، او د اساسي قانون او نړیوالو دا ډول چې لکه دوه کې غونډه وشوله د زونو نورمونو په اساس د یو نظام جوړولو کې نه د افغانانو او نه د نړۍ خبره مانی. ولی
جناب آشنا صاحب سلام، او تاسو د ټول تاریخ ته پنځو کلو تاریخ د افغانانو وګورئ، چار پرتی افغانستان کې قدرت ته رسیدلې ده، غیر د افغانانو قدرت په خپل ګروپي یا پرتی یا هیڅ بیا نه سارکه ساتلې دي. دې ډېرې مختلفې زیاتې ستونزې پیدا کړې دي، او موږ یې د سختو مشکلاتو سره مخامخ کړی یو، او اوس طالبان هم عین سیاست لکه نورو پارتیانو چې کوو، طالبان عین سیاست کوي. در حال کې افغانستان څلوېښت میلیونه خلک دي، طالب د خپلې پارتۍ نمایندګي کوي، نه څلوېښت میلیونو خلکو، نه د پنځوس یا پنځه پنځوس فیصد ښځو نمایندګي نه کوي. نو زه فکر کوم چې تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې هغه څوک چې د بهرني زور په حساب خپل ځان حسابوي بارنۍ روابط زور کړي هغه ښه حساب نه دی. تر ټولو ښه خبره دا ده چې سړی ملت نظام سره ولري، او په تېرو 500 کلونو کې هر پارٹی چې قدرت ته راغلی ده زیات خلک دی ملت نه تښتېدلي دي، خارجو ملکونو ته هم سیاه ملکونو ته تللي دي، هغې د خپلو سیاسي اهدافو ځای دپاره هغه تنظیم کړي دي، وسول کړي دي، بیا زموږ په ملک کې جمهور جوړ کړي دي. زه وایم د دې سیاست نه طالبانو باید دا زده کړي وای چې موږ هیڅ افغان پردی نه بولو، او متاسفانه چې ډېر خلک د طالب د حکومت نه وتښتول او بهر لاړل، او ځینې جنګي ډلې دي هاف پار صورت په بلا ورپسې د فیسبوک کې نتونه کړي دي، شکونه خوړل دي، کور ټپولي کړی دی، ملک خراب کړی دی، او دا موجوده حالات دوی د اعمالو نتیجه ده. نو طالبان نه مهم زموږ کې لا دا ده چې دومره زور دوی نه لري که نړیوال حمایت ورسره نه وي، او د ملت پوره رضایت ورسره نه وي، او دوی د ملت ملي مشروعیت ونه لري، او نړیوال ملي مشروعیت په بنیاد به ملي مشروعیت هم رامنځته کیږي هغه دوی ونه لري. طالبان ځان سره طالبان نه تنه ځان د مشکل سره مخامخ کی، بلکې ټول ملت هم د مشکل سره مخامخ کی. زموږ هیله دا ده چې د زور نه نه، بلکې د علمي حقيقي او یو حقوقي منطق او استقلال او حقانيت وړاندې باید پاسو کې خپل موزینه، او د ملت د موزینه، د ملت ګټې، د وطن ګټې باید په نظر کې ونیسي، نه د طالب د ګروپ ګټې.
بله مننه همت صاحب، زه راځم بیرته دې موضوع ته چې راتلونکي څه ډولوسی یا کم نظام څه په دې بم وخت ولرو کافي، خو اجازه راکړئ چې ډاکټر صاحب ورزلان معلومات اخلم. آیا دا د دوه فورم چې تاسو ویلته په دغه څیر نړیوال سازمانونو دا د طالبانو اوسنۍ روایتي نظام منلای دی چې د سی یو ډول تعامل ور سره ساتي کریشته، مثلا د یو ولسواک نظام د جوړولو لپاره د مجلسونه کوي په مجموع کې، دا ځکه دا پښتنه ماتره کوي چې ملګرو ملتونو مثلا طالبان د ډیرو زشتو اعمالو مرتکبین بلل دي، پاغي کې مثلا لکه د خزو جبري ودول، د خزو تختول ته او د مساوات او یا د مساوي اقون نه منل تر ټولو غلوي ټکه ده چې دوی پر سټیج کې مطرح کوي، مګر په هم تعامل ور سره ساتي.
زبا د یو وضاحت ورکم ستاسو درنو لیدونکو ته، هغه دا چې د دوه د مجمع یا فورم چو دلته ځکه چې د دنیا په سطح کې د نړۍ په سطح کې د مشرتابه یعنی د مملکتونو جمهور رئیسان یا خارجه وزیران، خو د روسیې خارجه وزیر، د ایران خارجه وزیر، د امریکا مشرتابه لنزی ګرام کنو می سي
سناتور
لنزی ګرام سناتور دی، یعنی ډیر په حساب د لیدرشپ، د ټاپ لیدرشپ یعنی د مشرتابه د لور پوری چارواکو نه اشتراک کړو. نو په حقیقت کې یو خبره چې د لیدونکو ته وضاحت کول غواړم، هغه دا دی چې د طالبانو استازي په دغه فورم کې حضور نه درلود. دا صحیح خبره ده چې د طالبانو یو استازي توپ اغلته په دوحه کې شته دی، لیکن په دغه ځای کې چې دغه کانفرنس دایریده دلته په هیڅ وجه باندې د طالب کم نه رسمي نه غیر رسمي استازي مونږ ولیده. کوم کاس چې د یو نفر نماینده د ملل متحد سره یو ته خبرې کړې او هغه د دوه د فورم نه کوم ځای پورې چې ما معلومات حاصل کړې دي، هغه د دوه د فورم د ساحې نه بهر ځای کې ورسره لیدل کاته کړې.
نه ولی ولی نه غوښتو چې د طالبانو په حاکمیت خبرې کوي او مسائل هم ورسمنی، نو خو یو استاد خود ورته کینی سیاسي دفتر هم ورکوي په قطر کې.
د طالبانو حکومت تر اوسه یو سرپرست حکومت دی، دیو په هغه شکل باندې چې قدرت ته رسیدلی دی هیڅ نو مشروعیت نړیوال په سطح کې نه لري. بیا خاص تور باندې د طالبانو دغه کوم بندیزونه او قوانین د نجونو د تعلیم په برخه کې، د ښځو د کار په برخه کې د خوازي خبرې دي. په یو جلسه کې په دې باندې بحث مشو دی، امریکا دی یو استاذ نه میرمن رینا میرینا د پښتنه وشو چې کچیر د طالبان دا تعلیم موضوع ته به صاف دا وومني د افغانانو سره او بیرته مکتبونه را خلاصې کړي، خځې پرې دي کار ته، آیا نړیوال به طالبان پر رسمیت وپیژني؟ په ځواب کې هغه ویل چې دا رسمیت پیژندل دا څه یو خبره نه ده چې په یو شرط باندې بندوي، دا ته ډېر بر شرایط دي، دا ټول طالبان یو مشروع نظام په افغانستان کې غواړي. نو دا کوم نظام چې لکه څنګه چې دا محترم جنرال صاحب مطرح کړل، دا د سیده پارټي او یو طرف نشي کېدلای چې دغه نظام جوړ کړي. نو فعلاً خو طالبان نظام د طالبان نه استازیتوب کوي او د افغانستان نه داسې استازیتوب نشي کولای چې نیمه نفوس ورته فلج په کور کې نه ولې د تعلیمات ورته بند کړی دي. او زموږ زیات بحثونه حقیقت دا چې په دغه فورم کې د
جنود تعلیم په برخه کې وشو. خیر او به اجازه راکړه زه همت صاحب نه د پښتنه خیر کوم. همت صاحب امریکا، قطر یا نور هیوادونه چې ډیر شته په دې سیمه کې چې روابط ساتي او ځنې نور لوی نړیوال سازمانونه لکه په خپل د دوه فورم چې وسیات کو ډاکټر صاحب اورزالا، دا په طالبانو څومره اغیز لري چې مثلا غیر دغه د جنود تعلیم د مسلو نه په غیر نور شرایط قرباني کړي؟ مثلا یو بیلګی داوه چې طالبان کله وخت رسیدل تراغي مخ د دوه توافقات د امریکا سره لاستیک کړل او امریکا متحده ایالاتو حکومت د وخت حکومت البته تر ډیره پوری د ټولو نړیوالو ټولنی نمائندګی کوله. دوی څومره د غیظ او تاثیر اوس په دې حاکمیت لري چې دوی په شرایط کې دي او هغه یې بیا ومني؟
زه فکر کوم چې طالبانو پارٹی د فرمایشات نه مني او اثر هم باندې نه لري. سره دې باید سره درلودای ځکه دا غوښتنې خو برخک غوښتنې دي چې د ښځو تعلیم او یو مشروع نظام چې د ټول ملت نمائندګي وکړي او جنګي ډلې پارس پر چار چې جلسې کوي برنامه تخریبي دي او خرابې برنامه دي هغه موږ نه تاییدو هغه مخالف شو. ولی زه وایم چې دوی د ملت نمائندګي کوي، طالب د ملت خدمتګار ځان بولي، نو دوی باید نه تنها دا چې د ملت د پوهانو د نشمندانو سیاسيونو مشورې او نظریاتو مني، بلکې نظام کې باید برخه ورکړي چې نظام مسلکي شي، د پوهانو د نشمندان په کې نقش ولري او نړیوال سره باید تفاهم وکړي. نړیوال غوښتنې چې مثلا د تعلیم او تربیه مسله ده، د یو مسلکي نظام جوړولو خبره ده، دا برحقه غوښتنه ده. زه وایم که دا تاثیر نه لري، طالب په تیرو وختونو کې هم خپل تاریخچه دی یاد راوړي چې کله دی په اوسامه باندې ډیر ودرېدل، د یو مو اوسامه نه یې خپل حکومت قربان کړ او سکوت یې وکړ لاړل ورپسې، او دا ظلم که د ولس د غوښتنو او د ملي ضرورتونو خلاف او د نړیوال غوښتنو خلاف ودرېږي، زه وایم ځان به تباه کړي او ملت ته به هم ډیر لوی ضرر ورسوي. زموږ هیله دا ده چې نړیوال سره دا خبره ومني، دوم دا اشتباه ده چې د نړیوال سره دا مشروع برحق غوښتنې نه مني، ځکه الله تعالی خپل پیغمبر ته وایي اقرا باسم ربک الذی خلق خلقنا الانسان من علق. الله تعالی خپل پیغمبر ته وایي چې وایا دا د قرآن حق حکم دی، د قرآن حکم فرض دی، لذا د دې نه هیڅوک نشي مستثنا کېدای چې ښځې د تعلیم نه کوي او سړی د تعلیم کوي. او په مدرسو باندې خبرې نه جوړیږي، مدرسې موږ کافي ډېر ملایان لرو، موږ ډېر قوي انجنیرانو، ډاکټرانو، اقتصاد پوهانو او نورو مختلفو برخو د زراعت متخصصینو ته ضرورت لرو. د ملک د اقتصادي لحاظ لاره لحاظه وده او انکشاف وکړي، د دې لپاره موږ بیل قدرونو ته ضرورت لرو، ځکه مکتبونه پوهنتونونه باید د ښځو او نرو ټولونه باید ډک.
مننه همت صاحب، زه تاسو درنو ملمنونه یو اجازه اخلم، زه راځم یو دویم بحث د موضوع ته چې هغه ډیر امنیتی اړخ لري. اماده د پاره چې تاسو نړیوال مجلسونو کې ګډون کوئ او یا وضعیت ساری دا او د طالبانو ټول کړنې ساری، زه غواړم چې په دې اړه باندې تاسو نظریات زموږ لیدونکو ته ورسیږي. ډاکټر صاحب ورزلا، یو خو تاسو پیګی د طالبانو په وړاندې د حقوقو او یعنی د مدني حقوقو او د نظام د ټول شمول جوړولو د ناندري، حتی د دوی د واکمنۍ د پیل د ورځنه شروع دي چې په اگست 2021 کې واکته ورسیدل، خو امغه وخت نه چې یو لوی اندېخنه په نړیواله سطح او داخل کې او په سیمه ماتره ده، هغه د طالبانو په واکمنۍ کې د سیمه ایز ترګری او د نړیوال ټروریزم خطر پیښیدل دي. آیا واقعا د طالبانو دا ډول بی رسمیت او یو ورخیزه حاکمیت او واکمنۍ افغانانو او نړیوالو ته یو لوی خطر را پیښولې شي؟
ولی ونه شي په حواله بدون د شک دا یو لوی تهدید په خی په دې چې د صحیح خبر د چنډن په افغانستان کې د تاریخواله کښ ډیر ټیټ راغلی. دا ځکه چې اس یو د اصلي لاملینو نه مطلق نشو ویل، یو د اصلي لاملینو نه طالبان وو چې هغه دغه جنگونو او دغه انتحاری او دغه بمونو د قتل او د خلکو توجلو کې دیو وند درلودل. نو دیو خپل چې اوس حکومت تر هغه دی هغه برخنه خلک ډیر خوشاله دي چې اوس دیو هداقل دغه خپل نظامی عملیات بند کړي. مګر هم د بل اړخ نه کوو ګورو یو مملکت چې هلته مشروع نظام نه وي، یو مملکت چې د یو ډلې د غوښتنو په اساس باندې په کې حکومت وشي، دا حکومت به یو سم ده وچلېږي. لکه څنګه چې اوس ګورو دوه کال دي د دې د خلکو سره یو څه گزاره شوی، خلکو سره یو څه گزاره کړي، مخته وړې دي، مګر دا پایله نه لري. په دې چې افغانان خو ته اوس د دې ته چې شنه وي، افغانان ډېر ترېدلې دي او تیرو دوره کې دی ډیر ستونزو سره مخامخ شوې دي، که په امنیتي برخه کې او د تروریزم د تهدیدونو په برخه کې. او دغه تهدیدونه اوس هم شته، ځکه چې شفافیت وجود نه لري، حسابدهي وجود نه لري، چې شفافیت او حسابدهي موږ خبرو چې زمونږ سرحدات نه استفاده کیږي. کوم مملکت، کوم گاونډي مملکت زمونږ د سرحداتو نه استفاده کوي؟ موږ خبرو چې په بعضي منطقو کې مدرسې جوړې شوې دي، آیا دا د طالبانو د مشرتابه نظر لاندې مدرسې دي چې هغه هم سوال لاندې چې پکې کوم نصاب تعلیم کیږي؟ موږ تاسو خو خبر لکه څنګه چې جنرال صاحب ول، مدرسې هم هغه مدرسې نه دي چې په خوا زمونږ مشران زمونږ نیکونه او پخوانی خلک هغه د افغانستان روحاني طبقه چې ډېر یو معزز طبقه او هغه پکې شتون لري، د دې خو د مدرسې تر نامه لاندې دلته دی نظامی تعلیمات کول، د مدرسې تر نامه لاندې دی هغه تخپل سیاسي هغه نظامی او سیاسي او اخلاقي په اصطلاح هغه شوشوي مغزي ابرین واشن چورته وي هغه دی وجرا کول. نو هغه خو بیا خپل سپونز لري او د برخه کې هیڅ مینا نه نړیوال ټولنه لري، نمګ خپل افغانان لري. او ام دغه لپاره دغه بحث مدرسې چې راځي یو د خو اخوا غنګوسي دي چې کدا شي مدرسو ته اجازه ورکړي، دا د افغانستان دولس د بنلو ور نه دی. په دې کې ام دغه اوس موږ تاسو شاهدان یو چې په افغانستان کې مظاهرې کیږي، انجونی دغه افغان مور او پلار اولادونه پاسیږي په سرکونو کې، ځکه چې دا زمون مسلم حق دی، اسلامي دینی او شرعي حق هم دی، دې ته تاسو اجازه ورکړي. دا به نه افغانان ومني، نه د افغانستان کې کورنۍ ومني، او د رسمي تعلیماتو زای بل هیڅ کوم تعلیمات زموږ د رسمي تعلیماتو کې اسلامي تعلیمات، دینی تعلیمات ټول مکمل شامل دي. یو تکلیف نصاب دی، په دې نصاب باندې ډیر سرمایه گذاري شوې ده، په زحمت سره شوې ده، او داغه پیاوړتیا لپاره بیا هم کار ته ضرورت دی. مګر دا چې اوس ممکن نو د رسمي تعلیم په برخه کې دا بيخي نظر نه واچو، او د دې په ځای مدرسې ته رسمیت ورکړو، د کې بسونځي وي په دغه برخه کې هم هغه ته بحثونه وشول، او د تعلیم کیفیت برخه کې ډیر بحثونه وشول، او هیله لمند یو چې د برخه کې زیاتر سړنی وشي، ما تحقیقات وشي چې موږ هغه بهترین یو تعلیمی سیستم جوړ کو. او دا غیر تر مخ کې اوس د لاسرسي بس باید طالبان زر تر زره دغه موضوع ختم کی، او کنه ام دغه اوس په دغه فورم کې دا بحث هم وشو چې دغه موضوع چې یو سیستماتیک ډول باندې د نیمای نفوس حقوق په پولاند کېږي، دغه خپل نړیوال قانونو کې مجازات لري. زه پوهیږم چې د دې ته به طالبان مشرتابه برا پوری خان چې کوم بل جنایتونه چې په نړۍ ساته کې کیږي او ته څوک مجازات ورکړي، دا خبره صحیح ده، مګر موږ نشو کولی چې د دې لپاره چې نن په غزه کې خلک ملکیږي ورته څوک ځواب نه ورکړي، هغه لپاره موږ پریږدو چې تاسو نیمای نفوس د افغانستان نه چې آینده کې د افغانستان د بشریت
بالکل دا دوه ټکي ذکر کوم. یو دا چې دا موضوع چې تاسو د تعلیمي نصاب یاد کړل، په دې اړه هم کوشش وکړو چې یو بحث موږ په دې باندې جدا جوړ کړو، ځکه نیم نفوس یا جونی چې د تعلیم نه منې دي، اغه نیم چې الکان دي، اغه تم د سې امیتو تدریسي چې ممکن ډیر افراطی افکار سره 15 کال وروسته ټولنې ته واقع شي، چې اغه به یو اغه په خپل اجتماعي خطر ګڼل کیږي. خو ځکه چې امنیتی برخه باندې اوس غږیږم، همت صاحب زغوانم ساسه نظر واخلم، مدرسې چې ذکر شوې له واضح خبره ده چې د افغانستان اکثرا اوسنی حاکمان، پخوانی مجاهدین، رهبران دوی اکثرا په پاکستان کې روزل شوی، او ټول اکثریت مدرسې هلته دي چې د ایوی سعید مخینه 3000 مدرسې په پاکستان کې دي چې 3000 زیاتې حربې زده کړې ورکي. دا د ډاکټر صاحب ورزلا د معلوماتو په مطابق خیاب همت صاحب تاسو نن پښتنه ده چې په دغه وضعیت کې اول دا چې څومره امنیتی خطر د افغانستان په دې انزوایی حالت کې متوجي دي افغانانو ته او سیمې ته، دویم دا چې په دې کې دغه سیمه نږدې گاونډیان لکه ایران او پاکستان څه ګټه لري چې تعامل ورسره ساتي د طالبانو د حاکمیت سره په نړیوالو سټیجونو کې دوی واقعیت غني د ټولنې او راکړې ورکړې کوي، او حتی د میلیارډونو ډالرو قراردادونه هم کوي، اما هیڅ ډول بل خطر د غزینه نه مطرح کوي او ورسره تعامل هم ساتي. د دوی کلک تشریح کړه
دلته
جهان
اوس د دوه پټبیه تقریبا د پټبیه خواته روان دی، او دا خلک زموږ ګاونډیان خپل ستراتیژیک منافع لري، هر څه چې په افغانستان کې ورانی حاکموي او یو جوړونکې یو خدمتونکې نظام نه وي دوی ورته خوشاله وي. او بل خبره دا ده چې طالب کو یو عیني وقیت دی، دا تنظیمي ډلې وقیتونه دي او د سیاسي ګروپونو وقیتونه دي او دا ډېر سخت مصالح دي او مجهز دي او دوی سره نړیوالو حمایت ورسره دی، سیاسي حمایت، نظامي حمایت، مالي حمایت پهنه ورسره دی، یې په مټه او دا زورور دي. او دا یو ستونزه بل دلته کې یو قانونمند خدمتګار حکومت جوړ شي او یو مسلکي حکومت جوړ شي او خدای ملک جوړوي، دې ملک وبا افغردان وي، نهرونه به جوړيږي، بندونه به جوړيږي، برق به تولیدیږي، مادنونه استخراج به کیږي او ملک به جوړيږي. دوی به بیا کاریګر هم نه ورځي، دوی ته بیا خلک هم نه ورځي که دلته یو درست نظام جوړ شي. نو دوی هیڅکله د یو قانونمند او د یو خدمتګار نظام جوړول طرفدار نه دي، ځکه د خپلې ګټې مد نظر دي. او دا اوس هم چین د ګرده قراردادونه کوي. زه وایم چې قراردادونه دې وشي او نړیوال نرخ مطابق، نړیوالو معیارونو مطابق دې پروتوکولونه وشي. اول دې دا ټول مواد په پخو موادو بدل شي په افغانستان کې، تر څو مارکیټ ته خام مواد نه بلکې پخه مواد زموږ لاړ شي، چې هم زموږ خلکو ته کار پیدا شي، هم زموږ خلکو ته عاید پیدا شي، هم یو ملک ته ګټه ډېره راشي. هم په تاسف کې پهلن زموږ ملک د چور په حال کې دی، مادنیات دي چور لاندې دي او زموږ علمي او فرهنګي سرمایه او هغه قدرونه دي، انسانان دي، هغه فرار په حال کې دي، هغه ټول وتلي دي، څوک پاتې نه دي، که پاتې وي هغه هم د تېښتې په حال کې دي. په پاسپورټونو باندې یو والا مشکلات دي، په پاسپورټونو کې خبرې دي، ګډې وډې بدنامې خبرې. نو زما هیله دا ده چې دوی دې غلط سیاست په یوازه یو ښه سیاست اختیار کړی وي. او په تېره کې هم دا سیاست کې چا باندې ډېر ظلمونه وشي، هغه بیا ډېر هوښیار وي، بیا ډېر هوښیار وي، وبل چې بیا ظلمونه نه کوي، ځکه ظلم عواقب د خرابۍ او عواقب بیا خرابي وي. نو زما هیله به د امارت نه دا وي چې دوی خپل سیاستونه سم کړي، سیاست د ملي کې، افغاني دی کې، اسلامي دی کې. او موږ نه په افغانستان کې یو وخت په دې باندې سخت کار هم کوو، دلته مختلف انحرافي نظریات راغلل، د کمونیزم نظریات راغلل، د ماویزم نظریات راغلل، د اخوانیت او وهابیت نظریات راغلل. ما بیا یو څو وخت د خپلو ډله کې، زه یو ډېر لوی ډله هم د افغانستان لوی ملي غورځنګ، بیا هم په خپله ډله کې په ملي افغاني مفکوره باندې کار کوو. دا ګوره دا عنوان دی، دا په افغاني ملي مفکوره باندې چې موږ څنګه وکولای شو په افغانانو کې یوه ملي افغاني مفکوره فراکو پخش کړو، او هغې باندې خلک متأکد کړو چې د افراطي نظریاتو نه یې راوګرځوو. اما په تاسف وایم چې نړیوال د ډېر بدو ګروپونو حمایت کوي په افغانستان.
نړیوال زه بیرته راځم دا چې ملي او په اصطلاح تاسو کومه مفکوره یاد کړل، زه په دې اړه به تاسو نظر واخلم اخره کې یو څو دقیقې لرو. خو زه د ډاکټر صاحب ورزلانه اوس خواهش مدا کوم چې زه د امنیتی برخه کې څه مشخص کریشم وازی زمونږ لیدونکو ته تاسو مستقیم جواب ورنکو. عوامل هم ډیر منظم ذکر کړل، زه پوهیږم هغه عناصر دي، اما مثلا د وسنی وضعیت نه چې ایران او پاکستان خاصتا ما ذکر کړي څه ګټه اخلي، تر څنګه په دې کې معلومه خبره ده چې افغانستان په تویش تمنو کې کوم مادنونه او د کې تر پاکستان ډیر بډای او سیمه ته مهم هیواد ګڼل کیږي هم په موقعیت لحاظ باندې. د وسنی دغه وضعیت پاکستان د لپاره او ایران د لپاره مثلا څومره ګټور دي، زه غواړم دغه بوت کلک توضیح کړي ډاکټر صاحب ورزلا.
د سیمایز سیاست په برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې هر څومره چې په افغانستان کې یو ضعیف اداره وي، خاص طور باندې د ظرفیتونو په برخه کې هم هغه راغی او زیاتره استفاده کوي. همدغه اوس لکه څنګه چې جناب جنرال صاحب محترم یادونه وکړله، اکثر زمونږ کارپوهان د افغانستان د وطن ماجر شوي دي، یا د امنیتی ستونزو د کابل نه یا که د امنیتی برخه کې د ستونزې نوې نو کلورګان لري، خو خامخا د خیانت او جنایت خود خپل د لور باغ کې نه کوي چې هغه د تعلیم نه محروم کی. نو پاسې دل دی او چیرته ماجر شو چې هغه اولادونه لورګان تعلیم وکي یا خويندې. نو هغه بشري منابع زمونږ تلې دي، څوک د دې ځای نیولې؟ اکثر پاکستانیان راغلي دي، پاکستانیان راغلي دي په دغه برخه کې کار کوي، چې نه خلک روان دی راغلی دی، هغه ته ځای په ځای شوی دی، یا دا بل کله شي د ایران نه هم د سیاري کې د ایران سره د طالبانو بعضی ګروپونه او برخي نږدې اړیکې لري او بعضي به شاید هغه سیاري کې ونه لري. نو دا خو د سیمایز مملکتونو زموږ غونډیانو منفعت هم دغه کې دی چې یو ضعیف یا ډیر غیر مستقی اداره چې هغه ونه دی خو کولی وشي چې خپل هغه
منافی ترلاسه کړي. صحیح. ما زما یلګ محدود وخت یو زغړم دوه دقیقې د عقل ستاسو نه د دې بحث سره ټولولو لپاره یو اخیری پښتنه حکم جواب واخلم. یو دا چې په افغانستان کې طالبان حاکم دي د یو واقعیت او اکثریت لسته قشر انتقاد لري چې نظام کې ورته ځای نه ورکول کیږي چې کم تاسو هم دا اوس ذکر کو مثلا خزي دویم جنس کرنل کیږي او جونې د ثانوي او الیز د کړو نه منې شوې دي. دا واقعیتونه دي چې ورسمه خاصه. همت صاحب اوس تاسو خپل نظریه دوه دقیقې راکې چې څو چې دا وضعیت د ټولو افغانانو په خوخه بدل شي او د جګړو او بیکوري پرته په یو ټول منلي دولت کې شامل شي. ټول
جناب اشنا صاحب، ما تقریبا یو نیم میاشت مخکې یو د عرف په نام یو پروګرام ورولي ګلو طالبانو ته چې موږ ته اجازه راکړي موږ سره کومک وکړي چې موږ یو نړیوال ماتیکوي کانفرنس ته یې کو په دې کې به طالبان هم وي او مخالفین به وي چې موږ یو ملي اشتی رامنځته کړو او بیا به د دې نه یو کمیشن وټه کو دا د دې ته مو کار کوي چې داخله د افغانستان کې مو کار وکړو او یو لوی جرګه د یې کو یو ملي حکومت جوړ کو او دا ملي حکومت به هم د نظام مشروعیت تضمین شي هم به ملي مشروعیت هم لاسته کو دی لار هم به دشمن له منځه لاړ شي ټول به یو ملي خدمتګار حکومت جوړ کو هم په تاسو باندې وایم دا تر هم مور لګلی دا او ډیر مهم او مقامات ته مې ورکړی دا او تر اوسه یې جواب نه دی راکړی. بار بار مې وایي سملونه ورته لګېلې دي چې تاسو ته نظر لرې دا نړیواله به تفاوته نشي پاتې کېدای. بل اخره دوم په دې حالت کې د همیش اساس په مهر کې نشي پاتې کېدای چې نشي نړیوالو نظر ته تصمیم بدل شي. بیا په نوکس وو کوز موږ مل دا مسایل مو مطرح کړی دي. زه اوس هم د دې طرفدار یم
افغانستان د استازیتوب په افغانستان باندې د حکومت کولو حق لري. دیو په دو دورو کې هم مجاهدین او پخوانی مجاهدین چې په نامه باندې یادیدل او حتی متاسفانه باید ووایم یو تعداد زیاده تکنوکراتان چې راغلل د تیر جمهوري نظام او هم طالبان دی خپل ورتیاوي په دې تیرو 50 کلونو کې وخودل خلکو ته چې دی نور د حکومتداري ورتیا نه لري. دی په دې برخه کې ناکام دي. دا دویم ځل دی چې دی ته دا چانس ورکر شوې دي. چانس خو خامخا ورته بهرنیان ورکې لکه څنګه چې ما شروع کې ویل نو د افغانستان لپاره لار حل په هیڅ صورت باندې د افغانستان اوسنۍ خپل خلکو په لاس کې متاسفانه نه دي. مونږ یو برمته شوی هیواد یو. مونږ د سیمه ایزو قدرتونو او د نړیوال قدرتونو برمته یو هیواد یو چې هغه یو دفعه مونږ باندې د طالبانو غوندي یو نظام حاکم کوي بل دفعه ور باندې یو بل نظام چې دواړه د ورته خپل وخوده. نو زما هیله مندي اوس دا ده چې مونږ په افغانستان کې د راتلونکو نسلونو په داسې شکل باندې وروزو داسې تعلیمي او تحصیلي او پوهاوی پروګرامونه او برنامه ورته تیار کړو چې مونږ دغه د برامته کېدلو حالت نه ځان وباسو او حداقل داسې رهبران او مشران وروزو چې نور د پخواني او کوم محتاج نشو چې دیو مونږ ته خو نه دا 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 الټرناتیو په نامه باندې دا بل خلک چې اپوزیشن په نامه باندې راټول شي ویني دیو مونږ ته سولا واقعي ارامی راوړل شي او نه طالبان خو ته خوده لري نو دغه دی ورته اړ دي نه نور دی به تر څه شي کول شي یو موقتی یو ساختگی یو مصنوعي امنیت چې پکې هیڅ څوک د خوندیتوب او د مسؤلیت احساس نه کوي.
مننه ډاکټر ورزلا اشرف نعمت او جنرال صاحب یوسف احمد ستاسو دوار د حضور نه ډیره ډیره مننه کوم چې حایل پروگرام کې موږ سره ګډون وکړو. د لیدونکو د اوسیلې نه مننه چې نیم سات موږ سره وې تر بلې ونی پوري چې بیا هم خدمت تازه لري په خپله سپارو.